السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تفسیري او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی په کوټه کې په چاودنه کې څلور تنه وشل شوي دي. د پاکستان پارلیمان په هیواد کې هر کال د اپریل لسمه د یومي دستور لمانځلو منظوري ورکړې ده. په ایران کې چارواکو د شراب اسکلو په سر دوه کسان په درو وهلي دي. د خبرونو تفصیل. نن ماسیګر د کوټې په کندهاري بازار کې چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او پنځلس زخمیان شوي دي. په کوټه کې د اولسي یا سیول روغتون ویاند وسیم بیگ مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې دوه پولیسان هم دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې چاودنه د پولیسو ګاډي ته سرمه شوې ده. د چاودنې له وجې ځینو دوکانونو او ګاډو ته هم زیان رسېدلی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن د پاکستان د خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا پنجاب د صوبای انتخاباتو لپاره د پیسو بیلونه اول قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړل. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ تیره اونۍ وفاقي حکومت ته امر کړی و چې پنجاب کې د مې په څوارلسمه د صوبای انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د اپریل تر لسمې پورې پیسې ورکړي. د پاکستاني رسنیو تر مخه دا شاوخوا یوویشت اربه روپۍ کېږي. په دې لړ کې پرون وفاقي کابینې فیصله وکړه چې د انتخاباتو کول لپاره د پیسو بیلونو په اړه د سپریم کورټ پر دې فیصله د پارلیمان کې بحث وشي. د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د اپریل په نهمه رسنیو ته په لیږلې یوه خبرپاڼه کې ویلي چې کابینې پر دې مسله اوږد بحث وکړ او مناسبه وګڼل شوه چې نورې خبرې پرې په پارلیمان کې د خلکو استاسي وکړي. د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی چې تر مخه به یې په هیواد کې هر کال د اپریل په لسمه یومي دستور یا د آئین ورځ لمانځل کیږي. دا قرارداد وزیر اعظم شهباز شریف د آئین د 500مې کلیزې یا ګولډن جوبلی په مناسبت د قومي اسمبلی ځانګړې غونډې ته وړاندې کړ. د پاکستان آئین په 1903 کال کې د اپریل په لسمه یعنی په نننی تاریخ پارلیمان منظور کړی و. غونډې ته د وینا پر مهال شهباز شریف وویل چې د جوړېدو راهیسې دا آئین د بیلابیلو امیرانو له واکمنې او بدلونونو تیر شوي، خو لا یې هم د ولس او ریاست لپاره خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. پېښور یونیورسټي د څه باندې یو میاشت بندیز وروستو نن په جزوي توګه خلاصه شوې ده. یاد پوهنتون وروستو لاغې تړل شوی و چې سږ کال د مارچ په 5مه یو امنیتي ساتونکي د هاسټلونو د امنیت لپاره د سیګما په نامه د شخصي کمپنۍ یو مشر سکلین بنګش وشلې و. د دې پېښې وروسته د پېښور پوهنتون تدریسي او غیر تدریسي عملی د امنیت ټینګولو لپاره احتجاج پیل کړی چې لا هم دوام لري. د پېښور پوهنتون ویان نعمان خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون د خلاصولو فیصله د اپریل په څلورمه د چارواکو په غونډه کې شوې وه. دا چې که څه هم د استادانو زده کوونکو شمیر کم و، خو پوهنتون په رسمي توګه خلاص شوی دی. بلخوا د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادي مشر ډاکټر عزیز هم نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج لا هم دوام لري او په پوهنتون کې د زده کړو بهیر په مکمله توګه نه دی شروع شوی. د باجوړ په مرکز ښار کې د پریس کلب مخې ته ځایي خلکو او سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ خپل احتجاج جاري ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړیا اوړو د ویش په وخت درغلي کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر صدیق اکبر چې په پرلت کې ناستې نن یې مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د مفت اوړو په ویش کې د درغلیو کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي.
کم خلق چې په دې غلا کې ککړ دي د انتظامیانو کلکه مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې دا خلکو ته د سزا هم ورکړی شي او دا د آئنده لپاره د دې لیډرشپ نه چې دا بالکل معطل کی ختم دي.
خو د باجوړ بلدیاتی چارواکو دا تور رد کړی دی. د سب ډیویژن خار ناظم اعلی خاجی سید بادشاه په خپل فیسبوک پڼه په یو ویډیو کې ویلي چې لوړپوړو چارواکو سره دا خبره راپورته کړې او کوشش روان دی چې تورن کسان معلوم او سزا شي. په ایران کې دوه کسان د شراب اسکلو په سر د خلکو مخې ته په کوړو یا دورو وهل شوي دي. دا خبره د دې هیواد د سیرجان ښار سرنوال مجتبا غادمی د اپریل په 9 کړې ده. د غادمی په وینا په کوړو د وهلو ترڅنګ دې دواړو کسانو ته دوه میاشتې د بند او هم داراس 278 ساعته د ولسي خدمت کولو سزا هم اورول شوې ده. په ایران کې په شراب اسکلو بندیز دی او په سرغړونه یې په کوړو د وهلو ترڅنګ جرمانې هم لګول کیږي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د بلوچستان په کوټه کې چاودنه شوې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د خیبر پختونخوا او پنجاب د ټاکنو لپاره د پیسو لړکی بلونه وړاندې شوې دي. په سوات کې سیاسي ګوندونو د ټاکنو لپاره تیاری پیل کړی دي، خو سوداګران وایي چې ټاکنو ته نه دي تیار.
د پاکستان په تاریخ کې دوه مهنګۍ چرته نه راغلي. داسې خلک ما ولیدل چې سفید پوشه خلک دي، هغه نن راځي هغه خیرات ته ولاړ دي، نو په دې وجه انتخاباتو ته چې دی نو هیڅوک هم نه دي تیار.
د پاکستان جمهوري غورڅنګ د حکومت نن یو کال پوره شو. سیډونکي یې پاړه سوای
پاکستان عمران خان په مقابله کې
او د باجوړ په مرکز ښار کې د سرکاري وړیا اوړو په ویش کې د غلا پر ضد احتجاج شوی.
د سلو نه زیات متاثرین خلک چې هغوی کاغذونه خپل راوړل چې دې خلکو زمونږ دا اوړه ویستی دي. دا ټول ډیټا به مونږ د ورځ دوه کې راټولوو. دا پرلت په سبا هم جاری.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري ورسو وس د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. اوریدونکو په خبرونو کې بم تاسو اوریدلې وی چې نن په کوټه کې چاودنه شوې ده. دا وخت موږ سره زم همکار ایوب ترین د کوټې نه په ټلیفون دی. ایوب ترین، که اوریدونکو ته د دې چاودنې په اړه معلومات ورکې چې په دې کې څومره مرګ ژوبله اوخته ده.
ډېر مننه نسه خور. په دې چاودنه کې ځکه چې دغه چاودنه نن مازګر د کوټ په کنداري بازار کې هغه وخت وسوه کله چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه او زیاتره خلک د خریداري لپاره او ځینې خلک د اختر د خریداري لپاره راوتلي وو، نو ناڅاپه دا چاودنه وسوه. په نتیجه کې تر دم ګړې پورې څلور کسان چې دي هغه مړه دي او 15 کسان چې دي هغه زخمیان دي. په مړو کې دوه پولیس والا هم شامل دي. دا ډول په زخمیانو کې یو میرمن او یو ماشوم شامل دي. د کوټ د سیول هسپتال ویان وسیم بیگ وینا چې زخمیانو کې پولیس والا څوک نسته، خو ځینې زخمیان داسې دي چې د هغو وضع سمه نه ده. بل لور ته د کوټي اس اس پی چې کله دا چاودنه وسوه د هغه وروسته هلته د پیش وځای ته رسېدلی دي کناري بازار ته، نو وروسته بیا هغه د خبریالانو سره په خبرو کې د څلورو کسانو د مړو تصدیق کړی دی او دا یې ویلي دي چې د لومړۍ پلټنو سره داسې بریشي لکه په یو موټر سایکل کې چې چا د چاودیدونکي مواد پټ کړی وو او هغه د پولیسو د موټر وڅنګ ته درولی وو چې ناڅاپه دغه چاودنه وسوه او په نتیجه کې په لویه کچه مرګ ژوبله اوښتی ده.
او ایوب ترین صاحب، د پیښې سیمواري چا منلې ده کنه؟
تر اوسه د دې وروستۍ پیښې مواري چا نه ده قبل منلې، ځکه چې دا دویم داسې د واردات یا حمله ده یا برید دی چې هغه پر پولیسو کېږي په تیرو دوو ورځو کې، ځکه چې پرون ماښام مخصوصا هم د کوټې په کوچلاغ سیمه کې پر پولیسو باندې ډزې شوې وې چې په نتیجه کې دوه پولیس والا وژل شوي وو، او نن بیا دا د کنداري بازار پیښه شوې ده. خو د بلوچستان په کوټه او په خاص توګه پښتون میشتو سیمو کې د دغه ډول مخکې چې کوم پیښ شوي دي، زیاتره د ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان پاکستان لخوا د دغه ډول پیژې مواری اخستل سوی ده، لیکن د ننۍ ورځې چې کوم پیښه ده یا چاودنه ده هغه تر اوسه پورې چا ذمواري په غاړه نه ده قبله کړې.
سمه ده، ډېره مننه د معلوماتو راکول. اورېدونکو، تاسو سم د همکار ایوب ترین نه اورېدل چې د بلوچستان د کویټې په کندهاري بازار کې نن چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وشل شوي دي، پنځلس زخمیان شوي دي. د دې پېښې ذمواري لا چا نه ده منلې. اورېدونکو، دغسې د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه د آئین په اړه یو قرارداد منصور کړی دی. دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان او د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، اورېدونکو ته د دې قرارداد په اړه معلومات ورکړي چې د آئین په اړه کوم متفقه توګه باندې کوم قرارداد منظور شو، نو په دې کې څه ویلي شوي دي؟ جی جی طاهر خان صاحب.
هلو
جی طاهر خان،
سوال ما ونرید کوم مهرباني کړه، ما ستاسو سوال ونرید.
ښه طاهر خان صاحب، زما پوښتنه ستاسو نه ده چې د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه د آئین په اړه یو قرارداد منصور کړی دی. اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
ګوره، نن لسم اپریل چې دی دا د پاکستان د دستور یا د آئین پنځوسمه کلیزه ده، او هم په لسم اپریل 1903 کال کې دا متفقه توګه منظور شوی. نو وزیر اعظم په خپله باندې یو قرارداد وړاندې کړ، او چا چې د دې آئین کې د دې برخه وه، سیاسی مشرانو د زریو پکې یادونه وکړه، د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو یادونه وکړه، د نورو مشرانو هم، نو هغه د هغه ستاینه د هغې په بنیاد باندې، او بل دا چې د آئین تحفظ د پارلیمنت تحفظ د هغې په اړه باندې قرارداد هغه پیش کړ پخپله وزیر اعظم، او هغه بیا منظور شو. اوس دا وخت کې بیا بل پرمختګ داری چې د مشترکه د پارلیمنت غونډه دا وخت روانه ده، او په دې غونډه کې د قانون وزیر هغه ترمیمی بیل د سپریم کورټ په قوانینو کې پیش کړی دی، او هغه باندې هغه منظوري ورکول کیږي. لا مکمل شوی دغه پروسس نه دی، پروسه نه ده، او حکومت ځکه په مشترکه د پارلیمنت اجلاس کې دغه قانون پیش کړ چې صدر دغه قانون د قومي اسمبلی او سینټ د منظورۍ نه پس صدر ته لیږلو، هغه دې ته واپس را لیږلی، او صدر وایي چې په دې بیا سر کتنه وکړي، نظر ثانی وکړي، ځکه صدر دا موقف وو چې پارلیمنت د خپلو اختیاراتو څخه تجاوز کړی دی، او هغه نشي کولی چې داسې قانون پاس کړي. نو اوس کو پارلیمنت زیات امکان دی چې دا منظور شي، یا به واپس صدر ته ځي، لس ورځو کې هغه د سخاتونه ګنډا په خپله باندې قانون شي. په دې وخت د پی ټی آی چې کوم سینیټران دي هغې احتجاج هم وکړ، هغې د دغه بل کافیانې وشتولې، او د قومي اسمبلی د سپیکر هغه ډایس طرف ته وویشتلې. بل مهم پرمختګ دا شوی دی چې د خزانه وزیر یو د الیکشن د انتخاباتو لپاره د اخراجاتو یو بل وړاندې کړی دی، او غواړي چې د انتخاباتو لپاره پنجاب او خیبر پختونخوا کې پیسې منظوري شي، ځکه سپریم کورټ د اپریل لسمه ورکړې وه حکومت ته چې 24 اربع روپۍ د انتخاباتو لپاره ورکړي. نو حکومت دغه موضوع قومي اسمبلی ته او پارلیمنت ته سپارلې ده، او بیا چې کله دا بل اسانګدار پیش کړو د مالیه وزیر، نو دا چې کوم قائمه کمیټي ده د قومي اسمبلی هغې ته پیش شوې ده، زیارت پر د پاغې باندې بیا باس
سم ده. او طاهر خان صاحب، یو بل خبر بیا دام مو چې نن په یو کنونشن کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب هم یو قرارداد د دغه آئین په اړه وړاندې کړی دی چې آئین د نصاب برخه وګرځول شي، په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟
ګوره، دا مشترک دا د قومي اسمبلی یو خصوصي کنونشن یې ورته غونډه رابللې وه، په هغې کې د قومي اسمبلی نه علاوه نور خلک هم وو، د ځینې صوبو ګورنران هم وو، او دغه رنګ د سپریم کورټ چې کوم جج دی قاضي فائز عیسی هغه هم په دې کې په دغه وخت کې دا قرارداد منظور شو. دا قرارداد دا خبره ستاسو درسته، تاسو چې څو ویل، لیکن د دغه اهمیت دا و چې قاضي فائز عیسی په خپله هم وینا وکړه، او وزیر اعظم هم دې ته وینا وکړه، نورو خلکو ته هم وینا وکړه، او دغه بنیادي طور باندې دغه د مخکې جمازه کړو چې د آئین هغه 50 قلمه کلیزه چې وده په هغې کې دا قرارداد هم پاره کې پیش شو. قاضي فائز عیسی وایي چې دی خو یو جج دی، لیکن دی د سپریم کورټ او د خپل خوانه پارلیمنت ته راغلی دی چې پارلیمنت ته وایي چې ججان قاضیان هغوی پارلیمنت سره د آئین په اړه باندې ولاړ دي.
سمه ده، نو ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د طاهر خان نو اوریدل چې نن د پاکستان د اوسنی آئین 50 کاله پوره شو او په دې اړه نن په اسلام آباد کې په قومي اسمبلی کې یو ځانګړی دستور وشو چې پکې د وزیر اعظم په ګډون د څلورو واړو صوبو ګورنرانو هم ګډون کړی و. پوښتنه دا ده چې دغه آئین په کومو حالاتو کې جوړ شوی و؟ دا پوښتنه زموږ همکار مجید بابر له قانون پوه میا محب الله کاکا خیل نه د مرکې پر مهال کړی ده. راځئ چې وبیرو.
آئین پاکستان چې دی 1973 دا د یو شکست خوردا قوم آئینو. هغه وخت کې پاکستان ډیر سیریس شکست خوړلو او میجورټی زموږ چې کوم مسلمانانو موږ نه بیل شوی وو او موږ ډیر علاقه بیللې وه. زموږ 95,000 فوجان دا د انډیا په قید کې وو. نو هغه چې هغه پروسس کې پریزنز او وار را له ملک تباش سن سه آئین جوړو.
دا چې تاسو خل خبرو که چیرې داسې ملک دو ټوکړي شوی او ډیر خلک بیل شو، هغه وخت څه ماحول و د دې نوي آئین جوړولو لپاره؟
هغه وخت کې ماحول دا و جی، هغه وخت خو آئین هم نو. هغه وخت کې چې دې قوم شکست خوړلی و، انډیا مهرباني وکړه چې په مغربي پاکستان باندې رانغې. یعنی پاکستان خو بالکل هغه وخت کې زه په خپل مملکت زمونږ فوج نه پس پولیس دوی لګل بارډر ته، هغه یې مرو تختیدل. نو بیا چې کله د سکول نه الکان کالج نه زم تلی و، زه پیرامیډیک په تور تلی وم. نو دا یو شکست خوردا قوم او مارشل لا ریګولیشن لاندې بیا دا دغه چلی د ملک. هغه مارشل لا دوران کې دا دغه جوړ شوی دی. یعنی بوټو سر سیمر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر او ټول پاټو خلک چې مجبور چې سجوړ کو. نو دوی دا 1972 کې یو ټیمپرری ارزی آئین جوړ ک 1973 کې هغه بیا پوخ ک.
بل تاسو غنی چې دا آئین سوز له معطل شو، کاکا خیل صاحب سوز له فوجیان راغ، فوجی مشرتابه راغ. دا
او جی او هغه چې کوم هغه وخت کې پارلیمنت تاسو وکنه، نو دا میجورټی اف دا پارلیمنت خو بنگلاديش کې ختم شو. دلته د بوټو صاحب او دا هغه الایډ دا کدا مولیان مولیان یو تو دوی چې وکنه دوی راټول شو. دوی وایي چې بھائی مونږ با دا مونږ به سوورن یو. لکه دیس واز ناټ ا ریپرزنټیټیو پارلیمنت.
اور ادن کو مشال لیڈیا تاثر تاسو د قانون پو میا محب اللہ کاکا خیل مرکا اور ادلا چیز همکار مجید بابر ورسرا کھڑی وا.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندی د ورځې تودی خبرې کمی دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
ریدن کو مشال لیډیو تاسو سره لاغرستو چې د پاکستان سپریم کورټ د هواد انتخاباتي کمیشن ته ویل چې د پنجاب صوبې د اسمبلی لپاره د مې په 14 ټاکنې وکړي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونه فکر کوي چې هلته به هم انتخابات وشي. له همدې وجې په سوات کې ګڼو سیاسي ګوندونو تیاری پیل کړی دي. ځینو ګوندونو خو خپل کاندیدان یا امیدواران هم اعلان کړي دي. د سوات ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې خلک ګرانې په مخه اغستی دي او په ټاکنو کې به لزړه برخوان اخلي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې.
سوات کې د صوبایي ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو غونډې او مشورې شروع کړې. با سیاسي ګوندونه لکه عوامي نشر پارټي، جماعت اسلامي د امیدوارانو اعلان هم کړی. په دغه لړ کې د اپریل په 9 نیټه د عوامي نشر پارټي سوات حلقه پی کې 15 د ټاکنو لپاره خلکو سره رابطه مهم شروع کولو اعلان شوی. د عوامي نشر پارټي یادي حلقې امیدوار او پخوانی صوبایي اسمبلی غړی شیرشاه خان وایي چې اے ان پی به د سوات وو حلقونه مقابله کوي.
ان شاء الله چې موږ به د امن لپاره جنګ کوو. هم همیشه ټول نه ضروري اول امن دی. عوامي نشر پارټي جمهوریت پسند پارټي ده. د جمهوریت خلاف چې کوم آواز کیږي هغه د مارشال لا او قبلي عوامي نشر پارټي په سپیا ول کې ولاړي خلاف ولاړي.
د سوات په کال 2013 او بیا کال 2018 ټاکنو کې زیاتره د صوبایي اسمبلی سیټونه پاکستان تحریک انصاف ګټلي ول او د صوبې وزیر اعلی هم د سوات نه منتخب شوی وو. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن صدر او پخوانی صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې دوی ټاکنو ته تیار دي.
دوی الیکشن نه تښتیدل. موږ بیا سپریم کورټ ته لاړو. سپریم کورټ بیا د آئین مطابق فیصله وکړه او ان شاء الله الیکشن ته موږ پرونو تیار یو.
ننم ته اور سبا هم بهر زم بار آر علاقه کی با زم کینڈیڈیٹ بالکل ان شاء الله تعالی ټیکټونو پیسې لا شي نه دا
سواد جمعیت علماء اسلام وین ډاکټر امجد وای چې دوی به د ټولو حلقونو ټاکنو کې برخه اخلي او د تیر حکومت ناکامۍ به په انتخابي مهم کې برسیره کوي
ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام یو خاص خپل مضبوط موقف لري د علاقه د امن په حواله د معیشت په حواله د ځوان کول د میرټ د په حواله باندې دغه خبرې به موږ عوامو ته مخې تک دو په دغه خبرو به ورزو او ان شاء الله تعالی الیکشن ملکن ډیویژن کې به جمعیت علماء اسلام خټک مقابله کوي
پسوات کے نوری سیاسی پارٹیاں نے لکہ پاکستان مسلم لیگ جماعت اسلامی پختونخوا ملی پارٹی پاکستان پیپر پارٹی ہم اعلان کرے چی ٹاکنو کی با برخ اخلی خو عام خلق سوائی اور ٹاکنو تا پا کم نظر گوری پا داغر دا منگوری یو کاروباری تن عمر ربی وائی
واس خلق انتخابات چی دن لکہ دیکھ سوک انٹرسٹ ڈالی کتاو گور دا منگائی چی دن لکہ پا دا پاکستان پا تاریخ کی دور منگائی چرتا نو راغلی ورست اورزا دا منگائی زیاتی کی نو دا دی مخنیوی چی دی نشتی کہ انتخابات ووم شی خو عوام په انتخاباتو کې دزر دسر انټرسټډ نه عوام چې دین او هغه په خپل ځان باندې لري جسي خلق ماول دل چې سپید پوشه خلق دي هغه نن راځي هغه خیرات ته ولاړ دي
د کلام پښمال سید محمد وکیل وای چې عام خلقو مسلې تیر وختونه کې هم نه دي حل شوی او نه دا وری دوی باور کوي چې ګرانی بیروزګاری کې به سکه مې راشي
صبا کې دی لس کال تیر کړی یو عام غریب مزدورکار سړي سر ریلیف ملاو شو هیڅ سوم نه ملاو شي مونږ صرف د زندہ آباد او د مرد آباد خلک یو اوس دا چې الیکشن کې کی مونږ بیا چې کم دی یو سیاسي پارټي سره څوک تعلق لري ایم این اے ایم پی اے هغې پسې به شاید زو منډې به وهو زندہ آباد او مرد آباد به یې کو وروسته چې کم دی الیکشن چې کله وکړي هغه به مزې به کوي چرچې به کوي او مونږ بیا چې کم دی ګاډیو ته به ناست خوار زار به یو
د پاکستان آئین مطابق په ټول ملک کې د څلورو صوبو او مرکز لپاره هر پنځه کاله پس ټاکنې کیږي چې پکې په مرکز کې اسمبلی جوړېدو وروسته وزیر اعظم او صوبو کې وزیر اعلی ټاکنې کیږي موجوده ټاکنې کال 2018 کې شوې چې نیټه یې سخت کال د اکتوبر کې پوره کیږي خو تیر جنوری کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې د وخت نه مخکې اسمبلیانې ماتې کړې شوې او بیا د ټاکنو عمل ضرورت راغی اوس د پاکستان عدالت سپریم کورټ امر جاری کړی چې پنجاب کې دی د مئی په 14 نیټه صوبایي ټاکنې وشي دغه رنګه سیاسي ګوندونه تمه لري چې صوبه خیبر پختونخوا کې به هم په دغه نیټه ټاکنو توقع ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو تاسو د نیاز احمد خان په ریپورت کې اوریدل چې په سوات کې ځینو سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی خو د دغې سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او خلک اوس هغه عمره په ټاکنو کې دلچسپي نه لري اوریدونکو مشال ریډیو ده د مشال ریډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي د دې ترڅنګ اوریدونکو په فیسبوک ټویټر انسټاګرام او په یوټیوب باندې هم مشال ریډیو خپلې پاڼې لري هغه تاسو لایک کولی یا فالو کولی شئ هلته بیا تاسو زموږ څومره هم رپورټونه دي یا ویډیوګانې دي هغه تاسو لیدلی شئ لوستلی شئ او پای باندې راته خپله رائے چې دا هغه راکولی شئ ورسو د یوې دمې طرف ته
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي
دا نوي پل او دا قام په دې پیوږ چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کز امنگ بچی مریدا بھی بیارے دلیا سا یا دلوگے دلیا سا نو دوی سارے سم زمان سا غم نیست
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حدس کوي
میڈیا هم دومر آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ستر والا خلق ان کی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے دغا خلقو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمونگو اغه واپس آ
دا بحث تاسو دا هر چهارشنبه پورز دا ماسوشن کا دینمی او دا زیارت پورز دا سهار په لسمه بجی اوریدای سی
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ورزو د یو بل رپورٹ طرف ته د پخانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لری کې دو په نتیجه کې د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم کې شامل اتحادی ګوندونو په حکومت کې دراتللو پرون یو کال پوره شو. دا چې هغه کم وجوهات دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت ختم کړی شو، او دا چې موجوده حکومت تر کومه حده په مختلفو ننګونو ختمولو کې بریالي شوی دی، او آیا دا چې په هیواد کې په ګرانې سمره قابو مندلې دی؟ په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری غورزنگ اتحادی حکومت ہوشا کال پورا شوی دی. دوی پا پاکستان تحریک انصاف پا حکومت دوی با کال لواندے چھ کالا مخالف ڈلو کیو پا پاکستان تحریک انصاف تا آغا حکومت پانے دا تورون لگول چھ ملک چلول نور جی بڑ رشوتون هم سیوا شوی دی چھلا وجہ حیوات دڑی رگرانے سرمخ شوی دی امن و امان خراب دی دا ملک معاشی خارجہ او داخل پالسے هم دا دوی ناپوختیا لوجہ ڈیر بد اغزمن شوی دی. خو آیا دا کال تیردو ورستو کل نچی پاکستان جمہوری غورزنگ یا پی ڈی ایم اتحادی غړو حکومت سنبھال کړی دی دغه ننګونی کمی کړی دی او کنه، او چې کومې ستونزې هیواد او ولس تر پیښه وي هغه تر کومه حده کمی کړی دی؟ نو پیښور کې خبریال او شنن کې رفعت الله اورکزی مشال لیړو ته وایي چې د عمران خان په وخت کې کم بد حالات وو د هغې نه نور هم سیوا شوي دي.
او ما په خیال باندې چې دی دا چې کوم حالات د عمران خان سب دور کې وو نور ډیر سنگین شوي دي، لکه هغه کې تقریبا 50% جدي نور اضافه شوي دي. ان کمنګي وان جدي نن ته گورے گا ملک چھ دے ریکارڈ مہنگائی دے، یعنی مطلب دا چھ کہ عمران خان سے پاتیشے وے دا قیمتوں بندش دا شان خطو لگا اگ پکے سے چینج نہ شروڑ لے خول تور خٹول بدی حکومت راغ لگا نا اگ خو بچ شو کنا اگ خو چھ کم ملک سر زیاتی کڑی او اگ زیاتی غت الٹا فائدہ شو تو پی ڈی ایم جو متن چھ دی دو تا نقصان ہو شو. نو اس دو چھ دی یو کال نا بالکل دو ہر فرنٹ باندھی چھ دی دو بالکل ناکام دی. آئی ایم ایف سر ڈیل نہ دی شوے پاکستان کلا یو ملک سوال کئی کلا سعودیہ تا سوال کئی کلا چین ته وای.
نوموړی وای چې موجوده وخت کې کم بد معاشي او دګرانې حالات دي نو عمران خان ډیر په اسانه د عام ولس ملاتړ او ووټ ترلاسه کولی شي، ځکه چې د لاندې او غریب طبقې ژوند ډیر زیات ګران شوی دی. خو ځینې پوهان بیا نظر لري چې په معاشي توګه که پی ډی ایم بریا نه ده ترلاسه کړې خو په خارجه میدان کې خارجه پالیسۍ کې تر لږ ډیر بری موندلې دی. پېښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای چې د عمران خان حکومت په آخري وختونو کې روس ته په داسې حال کې دوره کړې وه چې کله روس په یوکرین حمله وکړه او دغه دورې له وجې پاکستان ته په خارجه ډول غټ ستونزې رامخته شوې، کوم چې دی حکومت په غوړه ډول تر ډېره حد هواري کړې دي.
پاکستان ته ډېر مشکل چې کوم هغه ته دی او خارجه پالیسي وه چې کوم د عمران خان په اخرنو ورځو کې ډېر زیاته بدل شوې وه. ټول دنیا ته دا ښکارېده چې پاکستان چې کوم دی نو هغه دی وخت کې نیخ په نیغه د روس کمپ ته لاړو، نو بیا هغه د دې حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج و چې دنیا سره واپس تعلقات څنګه بحال کړي، خصوصا هغه ملکونه کوم چې امریکی ملگری اغیز خارجہ محاذ باندې په خپل ځای غنم چې سنا سم مشکلات دی کبه کړی دی واپس خپل مسلې حل کړی دی. خبر زده ده چې سم مشکلات لا اوسم شته دي خو د دې نه چې کومه تمه وا او چې کله دې نه ویني ویرا او دې چې کومه خبره کولی نو موږ دا خو ډیر لږ جماعتونه دی او ټول پاکستان چلولې دا به عمران خان په مقابله کې دا مل ډیر خو چلی خو زه خو په خپل ځای غنم چې ډیر خوونه چلول.
دغه شنن کې وای چې دا وخت د پی ډی ایم حکومت ته یو خوکه معاشي حالات او ترهګرې په شان غټه ننګونې دي. نو ټولو غټه مسله ورته د سپریم کورټ لخوا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مې کې د ټاکنو کول دي، کوم چې مرکزی حکومت سو سواره ویل دي چې یو خو ټول ملک کې سرشمېره روانه ده او بل ملک کې مخ په زیاتېدو ترهګرې پیښو او معاشي کشالو له وجې دا وخت ټاکنې نشي کولې. دغه ډول تېره ورځ مرکزی حکومت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پریکړه هم کړې ده. دا د منره چې تېر کال د مخالفو ډلو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ د عمران خان حکومت د بې باورۍ تحریک تلارې ختم کړو او پی ډی ایم لخوا پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. عمران خان تورونه لګول چې د حکومت د هغه وخت د پوست سره لخکر جنرل قمر جاوید باجوا او د بهر ملکی سازش لاندې لرې کړی شوی دی. بلخوا عمران خان په موجوده اتحادی حکومت تورونه لګول دي چې د دوی د غلطو او ناکامو پالیسو له وجې ملکي ګرانی د تاریخ لوړې کچې ته رسېدلې ده او د عام ولس ژوند تېرول ګران شوی دی. خو بیا موجوده حکومت د هغه دغه تورونه ردوي او دوی د دې ذمهوار دغه خوشا درې نیم کاله حکومت ګڼي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاندې هلی.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو راټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کړ دا وو خو زو خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو ورته مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ اوس ته خبرونه نیمایي ته را رسیدلې او د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو نن ماسیګر د کوټې په کندهاري بازار کې چاودنه شوې ده چې پکې لکتر لگا سلور تنه وشل شوې او 15 زخمیان شوې دي په کوټې کې د ولسی یا سیول روغتون ویان وسیم بیگ مشال ریډیو ته ویل چې په وشل شوې کې دوه پولیسان هم دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې چاودنه د پولیسو ګاډي ته سیر ما شوې ده د پیښې سیمواري لا چانه ده منلې نن د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار د خبر پښتونخوا او پنجاب د صوبای انتخاباتو لپاره د پیسو بیلونه اول قومي اسمبلی او بیا سېنات ته وړاندې کړل دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورٹ 13 وفاقی حکومت ته امر کړی و چې په پنجاب کې د مے پس ورلسمه د صوبای انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د اپریل تر لسمې پورې پیسې ورکړي د پاکستانی رسنیو تر مخه دا شاوخوا 21 اربا روپۍ دي د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه یو قرارداد منصور کړی چې تر مخه به په هیواد کې هر کال د اپریل په لسمه یومي دستور یا د آئین روز لمانځل کیږي دا قرارداد وزیر اعظم شهباز شریف د آئین د 500 کلیسی یا گولڈن جوبلی په مناسبت د قومي اسمبلی ځانګړې غونډې ته وړاندې کړ پیخبر یونیورسٹی د سباندې یو میاشتې بندیز وروسته نن په جزوی توګه خلاصه شوې ده یاد پوهنتون وروسته لاغې تړل شوی چې سږ کال د مارچ په 15 یو امنیتي ساتونکي د هاسټلونو د امنیت لپاره د سیګما په نامه د شخصي کمپنۍ یو مشر سکلین بنګش وژلی و د دې پیښې وروسته د پیخبر پوهنتون تدریسي او غیر تدریسي عملی احتجاج پیل کړی چې لا هم دوام لري د باجوړ په مرکز اخار کې د پریس کلب مخې ته ځایي خلکو او سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ خپل احتجاج جاری ساتلی او تور پوری کوي چې د سرکاري وړیا اوړو د ویش په وخت درغلي کیږي خو د باجوړ بلدیاتي چارواکو دا تورونه رد کړی دي او په ایران کې دوه کسان د شرابو سکلو په سر د خلکو مخې ته په کوړو وهل شوي د خبره د هیواد د سیرجان خار سرنوال مشتبه غدیمی د اپریل په 9 کړی ده اور ادن کو مشال ریڈیو تاسوره ورزوس ته یو رپورٹ طرف ته په افغانستان کې زنو دینی عالمانو د جنکو پستکړو د طالبانو د بندیز ته پریکړه مخالفت کړي دی ویلي دي چې اسلام جنکو ته د ستکړو حق ورکوي یو دینی عالم اسوسییټډ پریس ایجنټس ته ویلي کله چې لور ورسخه اپوختي چې آیا په اسلامي نظام کې جنکو ته د ستکړو اجازه نشته نو دی و شرمېږي خو د طالبانو د حکومت یو وزیر دا ډول نیوکه د بغاوت په معنا بللې دي تفصیل اسمت ساروان راکوي
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دوه دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پریږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي د شنبه په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې د پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي د هغوی ښوونکي دي هم ښځې وي خو که داسې اسانتیا نوی چارواکی دی ورته برابر کړی عابد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې لوري چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی ځکه چې هغې ته ځواب نه لري یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړې چې زده کړې وکړي خو په حجاب او خاص چاپیریال کې د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبرې ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداری د یوه بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یوه مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکمونه څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یوه ویډیو کې خپرې شوي د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي، شرایط دې ورته برابر کړي، ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یوه واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کولو ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې د دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته یې ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي، خو هغوی نه یوازې خپله دا ژمنه عملي نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو تر څنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو، حمامونو، پارکونو او سپورتي ځایونو ته لتک هم منع شوي دي.
اوریدونکو مشال لیډیو دا ورسوس ته بل رپورت طرف ته د باجوړ په مرکز خار کې د سنو سیاسي ګوندونو غړي او عام خلک لدی عمل په احتجاج دي چې په وینا یې د سرکاري وړیا اوړو په ویش کې غلا شوې ده. د خلک وایي چې سنو خلکو ته ډیر او سنو ته ایس اوړو نه دی ورکړل شوی. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې ځایي چارواکي په دې درغلې کې ککړ دي، نو ځکه یې د مخنیوي لپاره څه نه کوي. ځایي انتظامي دا تور رد کړی دی او بلدیاتي چارواکو ویلي چې د درغلیو په اړه پلټنې کوي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د باجوړ د ولس د سرکاري ویډیا اوړو د غلا کېدو ضد احتجاجي پرلت نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د سیمه ولس سیاسي ګوندونه هم ورسره دي. د ښار پر سلب مخ ته احتجاجي پرلت پیل کړی او غواړي د اوړو تقسیمونکو ضد باید کاروایی وشي. دوی تور لګوي دغه تقسیمونکي ډیلرانو یا دکاندارانو د ګڼ شمېر خلکو اوړو د هغوی په شناختي کارډونو ویستلي او ځان له یا خو خرڅ کړي او یا غلا کړي. د باجوړ اوسیدونکي او د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سید صدیق اکبر هم دغه پرلتیانو سره په احتجاج کې ناست وي. د اپریل په 9 ماښام مشال ریډیو ته وویل
په باجوړ پرستاب کې کله موږ پرلت وو نو بده کې هم ډېر ډیلران د شیران چې موږ دغه اوړو ذمہ‌دار یو او موږ به تاسو ته چې د خپل اوړو درکو، بلکې مقصد هم د آغ بے وسو داغ کنڈو داغ اعتمانو پلی نونی چې داغ موږ نه غواړو چې بل چا ته ملاو شي. په دغه خواهش په دغه مقصد باندې موږ راوتلي یو او کم خلک چې په دې غلا کې ککړ دي د انتظامیه نه کلکه مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې د خلکو ته د سزا هم ورکړی شي او دا دی د آینده لپاره د دې لیډرشپ نه چې دا بالکل معطل کی ختم دي.
په خیبر پختونخوا پنجاب صوبه کې هر هغه تن چې د اوړو خستو لپاره مستحق وي ورته د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا 1.5 کیلوګرامه ویډیا د غنم اوړو ورکیږي. هغه خلک چې د بینظیر انکم سپورټ یا د احساس په نوم د پروګرام د امداد اهلیت لري د ویډیا اوړو اخستو لپاره هم اهل دي. د باجوړ د جماعت اسلامي د ځوانانو د تنظیم مشر او د سلارزو اوسیدونکي فرمان الله مشال رډو ته وایي دوی تر دې وړاندې هم د کمشنر انتظامی سره هم دغه تورونه شریک کړي خو هغوی څه غم ونه کړ نو دوی مجبور شو پرلت وکړي.
د سلو نه زیات متاثرین خلک چې هغې کارډونه خپل راوړل هغې سره خپله ډیټا د ثبوت سره چې دې خلکو زمونږ دا اوړه ویستی دي 15000 نواله تر د 15000 پورې داسې خلک چې هغه متاثره شوي دي په دې قسم باندې. او په دې کې بیا سړی دران داسې دي چې هغې چې 1100 سړی دران پکې داسې دي چې تر روزانه په بنیاد باندې 245 پیکس دا هغې غیب کړي دي. دا ټول ډیټا به موږ دی ورځ دوه کې راټولو. دا پرلت په سبا هم جاري.
د اوړو دکاندارانو په کومه طریقه وستري؟ د باجوړ خبريال انور زاده کولیار د زینو خلکو سره خبرې کړي چې د هغوی اوړو هغوی ته نه دی ملاو شوی او مشال ریډیو ته د هغوی حال احوال هم شریک کړ.
یو کس ویل چې زما نه دوه کارډونه وتلي، بل ویل چې زما د مطلب څلور کسان په هغه ټایم کې دغه ما انټرویو کړل، او هغو داسې ویل چې زمونږ د کارډونو نه اوړه وتلي دي، چې د کوم ډیلر ایستلي دي، کوم ډیلر دی نو دغه ډیلر مونږ ته پته هم نشته چې دا ډیلر په کوم ځای کې دی. مونږ چې یو ځای ته لاړ شو، ډی ایف سي خور لاړ شو، نو هغې راته وایي چې پلاني ځای ته لاړ شي، چې هلته لاړ شو هغه خپل کوم د وی سي ډیلر چې دی هغه ته لاړ شو، نو هغه وایي چې دا زما سره نه دي، دا په پلاني ځای کې وتلي دي. خو لا تر اوسه پورې د دې څه فکر نه دی راغلی چې
بلخوا د باجوړ انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر انوار الحق په 9 اپریل ماخوستن نه وخته د مشال ریډیو د دې سوال په جواب کې چې انتظامی آیا د دغه تورنو پلټنی کوي او یې کړی او که څنګه، د واتس اپ د لاري په لیکلي سوي جواب کې مشال ریډیو ته وویل دوی د ځینو دکاندارانو ضد عملیات کړي او ورته د اوړو د تقسیم سرکاري لایسنس یا اجازت نامې هم منسوخ کړي. نوموړي بیا زیاته کړې ده دا و خلکو ته د اوړو په اخستو کې کوم مشکلات نشته، خو پرلتیان بیا هم غواړي د دغه دکاندارانو ضد د پولیسو سره باید قانوني رپورټ درج کړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د بلوچستان حکومت وای روانه روژه د دې صبح یو لک کورنیو ته د خوراکي توکو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی. د حکومتي چارواکو په خبره تر اوسه په لسو ضلعو کې اړمنو کورنیو ته راشن ورکړی دی. د صبح ولس د حکومت دا ګام ستایلی، خو ورسره غوښتنه هم کړې ده چې خوراکي توکي باید په منصفانه او شفافه توګه وویشل شي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان و نور ضلعو ته د روزي په میاس کې د حکومت لخوا د راشن د رسول لړۍ پیل شوې ده. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو د اپریل په 9 نیټه په کوټ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې ده او ویلي دي چې تر اوسه د صوبې ولسو ضلعو ته د 10,000 څخه زیات رمضان پیکیج لاندې، کوم چې د ده په وینا د ډپټي کمشنرانو او ضلعي انتظامي چارواکو د لاسه په خلکو کې وبېشل سي. د بلوچستان د حکومت و دې ګام ته د کوټې زیاتره غریبو ښاریانو هرکلی کړی دی.
دا ډېر ښه خبر دی چې حکومت موږ ته راشن ورکوي. زما 2,000 روپۍ تنخواه دی، په دا اخبار مارکیټ کې چوکیدار یم.
لیکن د صوبې ډېری خلک وایي حکومت ته په کار وو چې د دې کار پر ځای ارزانۍ جوړه کړې وای، ځکه چې په دې وروستیو کې ګرانی دومره زیاته سوې ده چې هر څه د خلکو تر وس وتلې دي. په دې ترڅ کې د پامیر کنزومر سوسایټي یا د رانیونکو د اتحادې مشر نظر برړی چې د اپریل په 10 نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې د ډپټي کمشنرانو د لاسه په بېوزلو خلکو کې خوراکي توکي بېشل د درغلۍ یوه بله لاره پرانستل دي.
دا صرف د غریبانو تزهی کول دي او دلته حکومت د خپل سیاسي ایمیج کم په موجوده ګرانۍ او بدحالۍ کې ولس ته کم تکلیفونه ورکړي دي. دی هغه څه شی پکې ورکوي چې دا ولس ته په ولس باندې دومره بدترین شدید د تاریخ لوی ترین ګرانۍ مسلطه کړې ده او د غریبانو سره د ژوند د حق اخیستی دی. نن دی په دې باندې په یو سیر غوړۍ باندې او په 5 کیلو وړو باندې د خلکو زمیر اخلي او د قوم کم طریقې کار و یا عزت یا وقار یا چې دوی کوم د هغو غیرت مجرو کوي، دا د هغې یو طریقه ده او دا قوم ګرد په کرجنه مخته کوي. او که واقعي حکومت د ولس سره ش کوي نو پکار دی چې دوی ته په سبسډي باندې اوړه ورکړي چې هر څوک اخلي غوړي دي ورکړي.
دلته ډېری کارپوهان هم په دې باور دي چې د مفت راشن ورکولو پر ځای پکار وو چې حکومت پر خوراکي توکو و ولس ته سبسډي ورکړی وای، نو به خلکو دا شان په ارزانه توګه رانیولی سوای. په دې اړه د کوټې نامتو خبریال سید علي شاه وایي چې په بلوچستان کې د خلکو د اسانی لپاره ارزانی نه ده جوړه سوې.
په کار دا دی چې یو سبسیډي اعلان یې کړی. سبسیډي معنی دا چې ګورنمنت ټراول ارسوي وایي، یعنی د درو زرو تیلې په زرو روپیو ورکړی وایي. لکه په پنجاب کې چې دی د اربونو روپیو چې کم د پنجاب ګورنمنت دی هغه اعلان کړی دی چې خلکو ته به وړه ارزان ورکوي، وړي به ارزان ورکوي، بره به ارزان ورکوي. لیکن دلته په دې صوبه کې د غریبانو دپاره هیڅ هم داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي چې د خلکو ستونزې، خاص کر مالی ستونزې چې دي، هغه اوارې کړي. نو زما په فکر سره پر دې باندې ډېر سوالونه شته چې په دې کې به شفافیت وي که به نه وي. ولې بلوچستان د رقبې په لحاظ نیم پاکستان دی، لیکن د دې سره سم دلته بدترین گورننس دی، دلته سیستم چې دی هغه خراب دی، ټیک نه دی.
دلته خبره ده د ونې ورده چې د بلوچستان حکومت د اپریل په 15مه نیټه اعلان کړی وو چې د صوبې و یو لک غریب کورنیو ته به د رمضان پیکیج لاندې د روزي د میاشتې راشن مفت ورکوي. په کوم کې چې به غوړي، اوړه، بوره، پاڼې، دال، وریجې او نور خوراکي توکي شامل وي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي پروژې د پانګو د نشتوالي له امله د سند ښکار دي، د ریاستونو سرحدي سیمو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د اغو ضلعو د ترقیاتي چارو لپاره له وفاقي حکومت د پیسو ترلاسه کولو ډاډ خولی دی. د کمیټې ځینو غړو د اپریل په 6مه د خیبر پختونخوا له چیف سیکرټري او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلي او له هغې د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو په اړه معلومات اخیستي دي. د صوبې نگران حکومت په عین وخت کې ویلي چې د ترقیاتي چارو لپاره د پیسو د نشتوالي مسله له وفاقي حکومت سره پورته کوي. تفصیل شاین بنیره را کوي.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل په 6مه په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړې دي. د خبرې شوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلع کمیټې مشر سینیټر ډاکټر سانیا نشتر د صوبې لپاره د پانګو په خستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړي د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضری او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومند وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د لسو کلونو لپاره د کال په سر 100 ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا ژمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان صاحب زمنګا په هغه فنډونو چې کوم منګله اغوی د انفسی نه علاوه په آی وی پی پروګرام دغه کوم یو پاره کې به تاسو موږ سوانډه درکو، نو هغه کې هم منګله محمود خان صاحب په لومبي کال باندې زمنګ ندري سروي خراب روپۍ پټه کړې. لومبي ځل باندې منګ ترالي پیسې نو هغه سب تقریبا 250 ارب روپۍ خو دې چې موږ بتا درکو، نو هغه حکومت موږ ته پروجیکټ نه لرلی نو هغه نه به پیسې ضایع کېدل. او وخت په وخت به دا وایي چې موږ ته انفسی واټ کې
بلخوا. د تحریک انصاف غړي دا تورونه ردوي چې ګینه د پخوانیو قبایلي سیمو پرمختیا ته پام نه دی کړی. له اورګزیو د تحریک انصاف پخوانی د اسمبلی غړي غازی غزن جمال وایي چې وفاقي حکومت ورته پانګې نه دی ورکړی او همدغه وجه ده چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړي زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې 9 بلین روپے ورکړې وې.
مونگ تاخیر کوارٹر فاٹا کے 1 روپے مونگ ترا نکڑا سا حکومت چینج ہو گئی پہ کوئی پیسے اترو لے دانوے حکومت دی ڈیویلپمنٹ بجٹ را وسط 77 نا مونگا پا ریورس باندے لارو دی 50 ارب ترا وسط سکل پی ٹی آئی حکومت پا صوبہ کیو نو مونگ تے 5 ارب یو راکڑی وی 4.6 ارب روپے دا اس دی راکڑی دی.
د خبر پاڼې تر مخه مرستیال چیف سکتر زبیر قریشی د کمیټې غړیو ته د زمشوي ضلعو د پرمختیایي اسکیمونو خرچو سار او میکانیزم په اړه بریفینګ ورکړ او زیاته کړه چې د پانګو د کمی له وجې حکومت نشي کولای چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو ضلعو د پرمختیا لپاره څه کوي په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نو ضلعو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا د 1300 کالونه مونږ به د تیر شوي حکومت ته وي چې NFC او کوي مونږ د خپل بخره ښکارا کوي خو هغه تیر حکومت هم نو کو د موجوده حکومت خو چې راغلی دی نو د پیله ورځ نه په یو ډېر لوی کرایسس کې دی کله احتجاج او کله یو مسله او کله بله مسله یې په دې موجوده کال کې 5500 روپۍ دی په وفاقي بجټ کې دي ته یې خې دي په دې وخت مونږ خپل اسمبلې نه واک اوټ هم وکړو نو وزیر اعظم بیا مونږ وغوښتو 5000 روپۍ خو هغه ریلیز کړې دا زور چې کومې پاتې دي دا به وي چې مطلب دا چې وفاقي وزیر چې کوم د پلاننګ هغه چې واپس راشي نو هغه به دې ته بیا بندوبست کوي.
دا یادونه وړ ده چې 13 میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی د ستونزې د هواري او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کړي خو په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سوات پولیس وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې په سوات کې 1400 تنو چې ولسې ښځې دي د ځان وژنې هڅې کړې دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي چې په سوات کې د ښځو د خودکشیو د هڅو مسأله د ډېرې اندېښنې وړ ده او باید پولیس یې پوره پلټنې وکړي او وجوهات یې معلوم کړي. بلخو پولیس وایي چې د ځینو پیښو پلټنې یې پیل کړې دي او پایلې به یې له عدالت سره شریکې کړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخ کال د جنوري نه تر مارچ پورې 3 میاشتو کې 14 تنانو د کورنۍ شخړو ذهني فشار او د نورو وجود د وجې خودکشي هڅې کړي. پولیس وایي چې 2 تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول وجلی شوي ول او د خودکشي نوم ورته ورکړی شوی و خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي. پولیس دا وایي چې ډېرې داسې د خودکشي هڅو پیښې وشي خو رپورټ نه شي. په سوات کې د خودکشو په اړه د عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې دې کې زیاتره ښځې شاملې دي او دغه د تشویش وړ خبره ده.
دا رجحان چې دی ډېر خطرناک دی او خصوصا کو تاسو ګورئ دې کې یو لس ښځې شاملې دي. د خود خودکشي واقعات چې موږ ګورو داغه چې کله داغه وجوهات جاج خلو نو موږ په دې خبره ډېر زیات پوهیږو چې دې خودکشي تعلق ډېر زیات تړلی شوی دی د کورنۍ و حال ټکول د کورنۍ ذهني تشدد سره د کورنۍ مالی تشدد سره. تین علاوه یو ډېر لوی وجه دا ده چې داسې واقعات شوي دي چې هغې سره جنسي زیاتي وشي نو هغه چا سره خبرې نه شي کولی نو هغې دپاره ډېر اسانه خبرې چې هغه ځان ووجني.
په عامو کورنو کې د خودکشۍ یا خپل ځان ته اذیت رسولو په اړه د ملکنډ پوهنتون د نفسیاتو پروفیسره ډاکټر زینب قاضي وایي چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شوي ښځو کې راځي ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوي کور کې ورته ژوند ګران وي. دې لپاره تربیت پکار دی.
خودکشي یو انتهایی قدم دی زموږ په لایف کې. د ټولو نه زیات امپورټنټ چې زموږ لپاره کم سیز دی هغه زموږ خپل باډي دا زموږ خپل ژوند دی زموږ سا اغستل دی. خو چې یو انسان دومره حد ته ورسی خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی. نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس تا. ټولو نه اولنی چې کوم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې هغه برداشت پیدا کړي چې کم کې ینګ جینا کې راغختلی کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی. ځکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ د ټالرنس ٹریننگ چې دی زموږ د ژوند په هر یو لایو سټیج کې پکاريږي.
د سوات تحقیقاتو څانګې پولیس مشر ایس پی باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي. پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلی.
دې حوالې سره په موږ اوس پورې چې ګورو نو په شم کړی دی چې کوم څه فیکټس او ایویډنس آن ګراوند یې موږ کلیکټ کړو عدالت ته موږ رپورٹ ولیکو. نو دیکھ 174 لاندې چې کوم خودکشي وشي دا هغه کیږي او اوس ریسنٹلی وایي داسې چینج هم شوی دی الله کې چې اقدام خودکشي چې دا جرم نه دی. ظاهر دی خپل یو سپیسیفک رول یې په دې کې سوبوري جو پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په ښه طریقه کوي او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي.
د پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدامي خودکشي رپورټونه سوات کې ریکارډ شوي ول چې پکې زیاتره ښځې شامل دي. پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیښې او هڅې نه رپورټ کیږي او کورنۍ یې د پولیسو او خلکو نه پټې ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه توړې دوه تیر وګوره. دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هزبند سره پته نه انټرنیشنل ماچ کال کې داو کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس د روژې ځانګړې لړۍ در وسنې موضوع وخت راغلی دی. نن موضوع دا ده چې په روژه کې بد رد ویل، تاوتریخوالی کول او یا هم جنگ کول څنګه عمل دی او په څه ډول روژه دار خلک له دې کارونو منع کړل شوي دي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې روژه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاوتریخوالی په مقابل کې د جنگ و جدل او د سختدریزۍ په مقابل کې څه رول لوبوي. موږ که د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوږو ارشاداتو ته مراجعه وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنة، روژه د سپر او د ډال حیثیت لري. فإذا کان یوم صوم احدکم، کله چې ستاسو نه د یو کس د روژې ورځي، فلا یصخب، هغه د شور نه کوي، هغه د جنگ و جدل نه کوي، ادې کنځاوې نه کوي، ادې خلکو ته رد او بد نه وایي، ولا يرفث، او هغه د جنسي خبرې نه کوي. فإن سابه احد او قاتله، که چرته کنځلې ورته وکړلې چا، بد ردې سپکې سپورې ورته وویلې او یا یې ورسره جنگ وکړه، قتال و مقاتله یې وکړله، نو روژه دار سړی د خپلې روژې ته وګوري او هغه دې ورته د کنځلو جواب نه ورکوي، هغه دې ورته کنځلې نه کوي او هغه دې ورسره جنگ هم نه کوي. د دې حدیث مبارکه نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژه دار سره ډیر فرق لري. د روژه دار په اعمالو کې باید فرق راشي، د هغه په اخلاقو کې باید فرق راشي. کبل سړی جنگ کوي، دا باید نرمي وکړي. په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی، ولا یجهل، او جهالت دی نه کوي، د جهالت وړ کارونه دی نه کوي، داسې کارونه دی نه کوي چې خلک ووایي چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه بلکې یو جاهل انسان دی. دې سره د ټولنې احساس نشته دی او دا په ټولنه باندې زړسوی نه لري. نو داسې اعمال انجام کول چې بې رحمی، ظلم استبداد او مسلمانان ته نقصان رسول ورسه خبری خدا ټول اعمال پروژه کې ممنوع دي. د روژه دار انسان خاصیت دا نه دی. نو کوم انسان چې روژه لري هغه باید صحیح روژه دار شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به، کوم انسان چې د دروغو د ظلم زیاتی وینا او د ظلم زیاتی عمل پرې نه دي پروژه کې، الله تعالی ته د دې روژې هیڅ ضرورت او حاجت نشته.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک یې انتي پورته کړي، کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اورېدای شئ.